وخت د سهار 10 بجې د مشال لډیو د پروان ساتکې نجیب امیر ستاسو قربایم په دې خبرونه کې تیرا کې د کورونو د سوځولو د ولسمشر کرزی د راډیوي وینا او پاکستان کې د ټول ټاکنو په اړه رپورټونه مرکې لرو خو د دې هر څه نه وړاندې د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه تاسو ته بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا په لری پرتا سیمه تیرا کې وسلوالو د کمرخیل امن کمیټې د غړو تر 25 زیات کورونه سوځولې. د بلوچستان نشل پارټي مشران وایي چې دوی د صوبې په بلوچستان سیمو کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره هلې ځلې نسی کولای او افغان بلوچستان حمید کرزی وایي طالبان د پردیو په لاس په هغه لوبه کې راګیر شوي دي چې هر عملیه د دوی د خپل شعار نفي ده. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر ایجنسی په لری پرتا سیمه تیرا کمرخیل تختکی کې وسلوالو د کمرخیل امن کمیټې د غړو تر 25 زیات کورونه سوځولې دي. د خیبر ایجنسی یو چارواکي د نوم نشودلو او په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې دا کار تیر شپه د لشکر اسلام وسلواله ډلې کړی دی. د دې چارواکي په وینا د کورونو د سوځولو په ترڅ کې کوم ځاني زیان نه دی رسیدلې یا د وسلواله ډلې هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. یا د دې وی چې د تیرا په بیلابیلو برخو کې له تیر اوږدې مودې راهیسې بدامنی ده او وخت نا وخت پکې دا سپیش رامنځته کیږي. په دې وروستیو کې په دې سیمه کې د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ د نشتو پر مهال په لسګونه کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي او په زرګونه خلک پر دې مجبور شوي دي چې له سیمې څخه کډي وکړي. د بلوچستان نېشنل پارټي مشر وای چې دوی د صوبې په بلوچ میشتو سیمو کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره هلې ځلې نسی کولای. د یاد ګوند ځایناستي مشر ډاکټر جانزیب جمال دینی د پنځشنبه په ورځ په کوټه کې خبري غونډې ته وویل چې په بلوچستان کې ځینې ډلې نه غواړي چې د دوی ګوند په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي.
میں خوشدار کی بات بتاؤں کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے دو موٹر سائیکل اگر وہاں پہ
زبرد خوشدار خبر درته وکړم کچيري حالتز مجد گوند دو غړي په موټر سائیکل باندې د گوند بیرغ ولګوي نو واستوال کسان له دوی څخه دا بیرغونه یوسي او دوی ووهي او بیا ورته وویل چې تاسو کوم کار کوي لدې لاس واخلي. خلبه د مرغه بلې خواته د تور شیشو په موټرو کې د قافلو په شکل کې نورې ډلې د الیکشن مهم چلوي.
دا په داسې حال کې ده چې د صوبې په بلوچستان سیمو کې ډیری بلوچ بلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو سیاسي ګوندونو ته اختار ورکړی دی چې که د راتلونکو ټاکنو لپاره هر ډول هلې ځلې وکړي نو وبه وژل سي. بلې خواته د پاکستاني پوځ لخوا په خبره سوې یو خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د پنځشنبه په ورځ کوټې ته تللی او هلته یې د ګورنر او وزیر اعلی په ګډون له نورو لوړپوړو چارواکو سره په لیدو کې هغوی ته باور ورکړی دی چې پوځ به له درغلیو د پاکو ټاکنو لپاره له دوی سره هلې ځلې کوي. افغان ولسمشر حمید کرزی وای د دې هیواد په فرا ولایت کې د وسلوالو طالبانو هغه برید یو ځل بیا ټولوژنه بللې ده چې د چهارشنبه په ورځ تر 500 زیات کسان ووژل. ولسمشر کرزی پرون په یو رادیو وینا کې طالبان په دې تورن کړل چې د افغانستان د بې ثباته کولو لپاره هڅه کوي.
د فرا په مرکز کې ولسوجنی موږ ته وښوله چې طالبان د پردو په لاس په یوه سیاسي لوبه کې داسې ګیر شوي دي چې هر عمل یې د دوی خپل شعار نفي کوي. هر کله چې موږ په افغانستان کې د هیواد د ملي حاکمیت د خوندي کولو د خلکو د بسیاینې او پر ځان اتکا لپاره یو کامیابه ګام پورته کړو، طالبان یو داسې عمل کوي چې په هیواد کې تشدد او تشنج
ولسمشر حامد کرزی وویل اوس چې افغان حکومت د بګران زندان بشپړه مسولیت واخیست او د ګڼ شمیر بېګونه افغانانو د خلاصون امکان برابر سو نو طالبانو د دې هڅو د بدنامولو لپاره په فرا ولایت کې د ملکی افغانانو قتل عام وکړ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو هغه برید په کلک غندلې چې د چهارشنبه په ورځ یې په فرا ولایت کې تر 500 زیات کسان ووژل. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ویلي دوی اوسم په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو، القاعده او نورو اورپکو ډلو لخوا و ولسی خلکو افغان او نړیوال ځواکونو ته د ورپیش خطر په اړه جدي اندېښنې لري. بل پلو د نیټو عمومي منشي اندري فوغ راسموسن په یو بیان کې چې پرون د نیټو په انټرنیټ پانه کې خبر شوی د وسلوال طالبانو لخوا دا برید په کلک غندلې او له افغان حکومت سره د خپل ملاتړ پر دوام ټینګار کړی. افغان چارواکي وایي چې د فرا پر محکمه د چهارشنبې برید وسلوال طالبانو د خپلو هغو ملګرو د خوشي کولو لپاره پلان کړی و چې محکمه یې روانه وه. په دې برید کې تر 50 زیات داسې کسان ووژل سو چې زیاتره عام خلک وو او شاوخوا 100 کسه نور هم ټپیان سو. یو امریکایي پیلوټ د چار شنبې په ورځ هغه مهال وژل سوی دی چې F-16 نومي الوتکه د افغانستان په ختیځ کې نسکور سوی ده. ایسا په یو خبر پاڼه کې ویلي دی چې د الوتکې د نسکورېدو ځای معلوم کړی او د پیلوټ مړی هم لاسته ورغلی خو د پیش ځای نه دی ښودلی. د ایساب خبر پاڼه زیاتوي د الوتکې د نسکورېدو په اړه که څه هم د دوی تحقیقات پیل سوي دي خو لومړني رپورټونه ښیي چې د پیش پر مهال په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو فعالیت نه لیدل کېده. ایساب د وژل سوي پیلوټ په اړه نور معلومات نه دي ورکړي. او فرانس پولیسو له هغو درو کسانو څخه پښتنې ګرویژنې پیل کړې دي چې په روانه اونۍ کې له پاکستان څخه ایستل سوي وو. دا کسان چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر ضد د جګړې په مقصد له ایران له لارې پاکستان ته ننوتي وو تیر کال په مې میاشت کې د پاکستان په لویدیځ کې نیول سوي وو. په دې کسانو کې یو 8 کلن، دویم 9 کلن او دریم 1.5 کاله عمر لري. له دوی سره د نامین میزی چې په نامه هغه افریقایي او لاسله نه فرانسوي هم نیول سوی وو چې د لویدیځ استخباراتي ادارو په ګمان د القاعده شبکې غړی وو. د خبرونو پای
وروال کاکړو چې تاسو ته د دې غړې خبر نه وړاندې کول اوریدونکو په پاتې سکم یو سات کې مهم رپورټونه مرکی او اونیس پروګرام د تلرو. په تیرا کې د امن د لخکر د 15 د زیاتو غړو کورونه وسلوالو سوځولې دي. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي طالبان ظالمان دي.
د فراه په مرکز کې پولیس وژني موږ ته وښودله چې طالبان د پردو په لاس په یوه سیاسي لوبه کې ګیر شوي دي.
پاکستان وایي دوی د مستحکم او سوله ایز افغانستان غوښتونکي دي. بلوچستان نېشنل پارټي وایي په انتخاباتو کې د دوی د مخنیوي هڅې کیږي خو د پښتونخوا گورنر وایي قبایل به هرومرو په انتخاباتو کې برخه اخلي.
د نن راتګ هم د دې پلان سره چې ټولې دنیا ته پته ولګي چې قبایل لاس نه دي چې چرته ورانه ویجاړه علاقه ده. مونږ فری او فیر الیکشن موقع خلکو ته ورکو.
نیمه قبایلی سیمه کې یو بل میرمن ګلان بیبی انتخاباتو کې برخه اخلي. هغه وایي خلکو د کامیابۍ ډاډ ګیرنه ورکړي. سعودي عربستان کې د پښتنو بندیانو د ژوند له حاله مهم خبرو. اونیس پروگرام روخانه مستقبل هم اوریدل شي. رازو د خبرونه لومړي رپورت ته د خیبر یو سرکاري چارواکي د نوم د نصر غنداونو په شرط نن سهار د مشال لډیو خبريال ته ویل چې تیر شپه د خیبر په لری پرته سیمه تیرا کمر خېلو تختکی سیمه کې وسلوالو د امن د لخر د 15 د زیاتو غړو کورنه سوځولي. په دې اړه په تیر خبرونه کې زمون همکار مونږ ته داسې معلومات راکړل.
دا د خیبر هاوس یو چارواکي چې نوم خبرولي نه غوښتل نن سهار مشال رادیو ته ویل چې تیر شپه د خیبر په لری پرته سیمه تیرا کمرخیل او تختکی کې د لشکر اسلام وسلوالي ډلې کسانو د کمرخیل او د امن کمیټې د هغه غړو خو شپږ 15 کورونه سوځولي دي چې سمو د مخ کې دغه سیمه پریخي وو او دغه کورونه خالی وو. په دې حق لباندې خو لشکر اسلام وسلوالي ډلې خپل لاسنوي ویلي چې دغه کار دوی تر سره کړی دی او کنه. خو چارواکي وایي چې دغه کار لشکر اسلام وسلوالي ډلې تر سره کړی دی. بل دا چې د تیرې سمو دی رئیس دغه سیمه د لشکر اسلام ډلې په ولکه کې ده او دلته چې کومه د امن کمیټې ده هغه کمزوري کړی شوې ده او غړی د دغه سیمې نه وتلی دي او سره ځنې کورنۍ هم دغه سیمه پریښي ده. خو بیا ځنې کورنۍ اوس هم شته چې دلته کې ژوند کوي او هلته کې پاتې دي.
زمونږ د همکار رپورټ ما اورېده. بل پلو د پاکستان د بشري حقونو کمیشن ایچ آر سی پی ویلي چې په 2012 کال کې په ډرون بریدونو کې یوازې 400 کسان وژل شوي، خو یوازې په کراچۍ ښار کې د ترهګرۍ په پیښو کې د 2000 نه زیات کسان وژل شوي دي. همدارنګه په نور ملک کې 2400 کسان د ترهګرۍ په ترڅ کې وژل شوي دي. همدارنګه 14 صحافیان هم په نښه شوي دي. اوس د افغانستان په اړه یو رپورټ. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي یو وار بیا طالبان په دې تورن کړل چې د بهرنیو په دسیسه کې راګیر دي. نوموړي په خپلې راډیوي وینا کې چې د فراه ولایت د چهارشنبه د پیښې په اړه کړي، دغه پیښه د طالبانو لخوا ولس وژنه بللې. بل خوا طالبانو خبرداري ورکړه چې وروسته له دې به په عدالتونو د دوی بریدونه زیات شي. په دې اړه په مو کې د کابل نه زموږ د همکار زبیر ژمن را لېږلې رپورټ ته.
جمهور رئیس حامد کرزی په خپل نوی راډیو وینا کې د طالبانو په اړه په داسې توند انتقادي لهجه خبرې کړې دي چې په خوا ساره یې کم لیدل شوی دی. نوموړي د فراه پیښه غندلې او هغه د طالبانو لخوا یو لسوژنه بللې. ښاغلي کرزی په دې راډیو وینا کې طالبانو ته د ظالمانو خطاب کړی دی، ویلي دي چې د بهرنیانو په دسیسې کې راګیر دي.
د فراه په مرکز کې ولسوژنه موږ ته وښودله چې طالبان د پردو په لاس په یوه سیاسي لوبه کې داسې ګیر شوي دي چې هر عمل یې د دوی خپل شعار نفي کوي. هر کله چې موږ په افغانستان کې د هیواد د ملي حاکمیت د خوندي کولو، د خلکو د بسیاینې او پر ځان اتکا لپاره یو کامیاب ګام پورته کړو، طالبان یو داسې عمل کوي چې په هیواد کې تشدد او تشنج ته لا زیاته زمینه برابره کړي.
ښاغلي کرزی نه دی ویلي چې طالبان د کومو بهرنیانو په دسیسې کې راګیر دي، خو ظاهرا د افغان چارواکو له دارنګ څرګندونو هدف پاکستان وي. د چهارشنبې په ورځ نهو ځانوژونکو حمله کوونکو د فراه په محکمې او ځینو نورو تاسیساتو حمله وکړه. شاوخوا 50 تنه پکې ووژل شول او تر 100 نور ټپیان شول. جمهور رئیس کرزی د فراه پیښه په دې وروستیو کې د دې لخوا د بګرام له زندان څخه د هغو کسانو له پرېښودو سره تړلې ده چې د نوموړي په وینا بې ګناه وو. ښاغلي کرزی ویلي په دې وروستیو کې د بګرام زندان وسپارل شو او له هغې د طالبانو په نوم نیول شوي بې ګناه کسان خوش شول، خو په فراه کې د طالبانو لخوا حمله د دې هڅو د بدنامولو لپاره وه.
موږ زیار باسو چې د طالبانو په نامه بې ګناه بندیان آزاد کړو، د شپې د عملیاتو او ملکي تلفاتو مخه ونیسو او په دې ډول په هیواد کې زور زیاتی او تشنج لږ او د خپلو خلکو عزت خوندي کړو. خو بالمقابل طالبان د پردو په اشاره او د هغوی د اهدافو دپاره داسې استعمالیږي چې د طالبانو په نامه د نیول شوو بې ګناه خلکو د آزادۍ او د خلکو د عزت د خوندیتوب په مقابل کې په ولس وژنه لاس پورې کړي.
وسلوالو طالبانو چې د فراه د حملې مسؤلیت اخیستی دی خبرداری ورکړی چې وروسته لیدې به د افغانستان په عدلي او قضایي ارګانونو حملې زیاتې کړي. دوی په خپل یو پیغام کې پر محکمو تور لګولی چې د دوی په وینا بې ګناه کسان په اوږدو بند او اعدام محکوموي او څارنوالانه شکنجه کوي. خو جمهور رئیس کرزی د فراه پیښې ته په کتو پر طالبانو غږ کړی چې که افغانان او مسلمانان وي نو د ده په وینا د پردیو په اشاره د افغانان نه وژني.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان وای دوی په افغانستان کې دوی مستحکم او سولیز افغانستان غواړي. نوموړي پرون په خپله اونیزه خبري غونډه کې وویل د پاکستان، روسیې او چین ترمنځ په بیجنګ کې په دې وروستیو کې خبرې ترسره شوي او د دغو خبرو موخه همدا وه چې افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره خبرې اترې وشي. زموږ همکار ریاض موسی خیل په اسلام آباد رپورټ لري.
اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودري وینا وه چې موږ په هر کچ د افغانستان امن او سلامتۍ کې خپل کردار ترسره کوو او دا کردار به جاري ساتلی شي. د ګاونډي ملکونو د کردار په اړه د یو تپوس په ځواب کې ویان زیاته کړه چې یو مستحکم او پرامن افغانستان د ټولو په مفاد کې دی او دې لپاره هر ملک خپل کردار ترسره کوي. د دې وینا وه
د پاکستان ایران روس او چین ترمنځ درې اړخیزه خبرې اترې بیجینګ کې وشوې. د دې مقصد د ټولو گاونډي ملکونو ترمنځ مرستې زیاتول دي، ځکه چې دا ټول د افغانستان امن او سلامتۍ کې برخه لري. د دې ملاقات مقصد دا دی چې څنګه وکړي شي چې ټول خپل کردار په خشن تر سره کړي. نو دا ملاقات ډېر په ښه ماحول کې وشو او درې وانو ملکونو غوښتل چې د افغانستان حکومت سره پوره پوره مرسته وکړي.
اعزاز احمد چودھری اوئے چې روس او چین د شنګای تاون تنظیم غړي دي او پاکستان پکې مبصر دی او کوشش کوي چې دا تنظیم هم د لړکی د یو ګټور فورم په حیث استعمال کړي شي. د شنګای تاون تنظیم د کردار په اړه د یو تپوس په جواب کې ویاند اوئے
دا به ډیره ګرانه شي چې هغه ځایونه په ګوته کړي شي یا د مخکې نه وویل شي چې دا تنظیم به څه کردار ترسره کوي. خو په عام توګه دا قسمه نړیوال تنظیمونه د یو فورم په حیث کردار ترسره کوي، چرته چې ټول برخیز یو ځای کیږي، په معاملو خبرې کوي او د دې د حل لارې لټوي.
د افغانستان د امن او کلاري با په چین سره سر پریوزي. په دې حق لا مشال ریډیو سره خبرو کې د سیمه ایزو چارو کارپو او افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند وې
په ماینینګ سېکټر کې د دنیا ټول نه لوی کانټراکټ چې کوم دی هغه چین اخیستی دی. په لوګر ولایت کې اینک یو ځای دی نغې کاپر ماین دی او د هغې درې نیم بلیون ډالر یو کانټراکټ د چین ته میلاو شوی دی. په شمالي افغانستان کې تقریبا د یو بلیون ډالر نور داسې کارونه چین اخیستي دي او دا اندازه لګول شوی دی چې په افغانستان کې تقریبا یو ټریلیون ډالر چې کوم دی ماینونه پرته دي. نو چین دا غواړي چې افغانستان کې دومره ثبات راشي چین چې کوم دی دا کم ګټه شروع کړي دي دا سر ته ورسوي.
دغه رنګ چې مشال ریډیو د افغانستان امن او کلاري کې د گاونډي ملکونو د کردار په اړه د سیمه ایزو چارو د یو بل کارپو او پېښور پوهنتون کې د ایریا سټډیز د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوسو کو نه دوی چې د پاکستان روس او چین نه سربېره ایران او هندوستان هم لوی ملکونه دي. د زیاتوي
مخل عمل امن طرف ته پرمختګ کی دا ضروری ده چې کم هم منته خبري کیږي قراره د پر امن د پاره چې هغه ته د روس او د چین وارو د مایت حاصل دي. هند هم لوی کوي دا څه ساده کېدې نشي چې د دې ته روایت حاصل نه او هغه خبرې وړاندې لاړ شي.
ډاکټر سرفراز خان زیاته کړه د سیمه ایز امن د پاره افغانستان کې قراره ډیر زیات ضروری دی او باید چې د دغه مقصد د پاره ټول گاونډي ملکونه په شریکه هم د رنګ خپل مثبت کردار جاری وساتي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او سم د انتخاباتو پاړه په کوټه کې د بلوچستان نېشنل ګوند مشرانو وایي ځینې قوتونه دوی دې ته نه پرېږدي چې دوی په راتلونکو ټول ټاکنو کې برخه واخلي. د دوی په وینا که داسې حالات وو نو دوی به په ټاکنو کې برخه وانخلي. بلې خوا ته د پاکستاني پوځ مشر بلوچستان ته په یو ورځني دوره تللی او هلته یې د ټاکنو لپاره د امنیت جاج اخیستی. خدایانو ناصر په لکوټې رپورټ لري.
د بلوچستان د ملت پال بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې ځایناستی مشر ډاکټر جهانزیب جمال دینای وایي په بلوچستان کې ځینې ډلې نه غواړي چې د دوی ګوند په راتلونکو ټاکنو کې ګډون وکړي. جمال دینی دا خبرې د جمعرات په ورځ په کوټه کې په یوه خبري غونډه کې وکړې او زیاته یې کړه که د دوی له ګوند سره همداسې چلند روان وو نو ګوند به یې په راتلونکو ټول ټاکنو کې برخه وانخلي. نوموړي په دولتي چارواکو غږ وکړ چې دوی ته د راتلونکو ټاکنو لپاره د کمپاین موقع ورکړل شي.
اگر آپ ہمیں الیکشن میں حصہ لینے کے مواقع فراہم کریں گے
که چیرې تاسو موږ ته په ټاکنو کې د برخه اخیستو موقع راکوئ نو موږ به ضرور برخه اخلو. که چیرې نه وي نو موږ ته دې وویل موږ به یو ځای کښینو، ځکه چې دا وخت خوزدار سیمې ته یو څوک هم تللی نسی. په قلات سیمه کې بیا زموږ غړیو ته اختارونه ورکړل کېږي چې ټاکنې یا مرګ. جهانزیب جمال دینی د اوسنی حکومت له لوري ټولې هغه خبرې رد کړې چې د په وینا دوی یې د راتلونکو ټاکنو په اړه کوي. جمال دینی له رسنیو سره په خبرو کې زیاته کړه د دوی دوه غړي په یو ځای نسی ګرځېدای، خو د ځینو ګوندونو غړي په قافلو کې د راتلونکو ټاکنو لپاره کمپاین چلوي.
مې خوزدار کی بات بتاوم کی بلوچستان نېشنل پارټي کې دو موټر سایکل اگر وہاں پہ
زبرد خوزدار خبر درته وکړم کچيري حالتز مجد گوند دوه غړي په موټر سایکل باندې د گوند بیرغ ولګوي نو واستوال کسان له دوی څخه دا بیرغونه یوسي او دوی ووهي او بیا ورته وویل چې تاسو کوم کار کوي لدې لاس واخلي.
خلبا د مرغه بلی خواته د تور ششو په موټرو کې د قافلو په شکل کې نورې ډلې د الیکشن مهم چلوي. نو موږ په داسې حالاتو کې څه وکړو؟ زموږ سره بیا یوازینۍ لاره دا پاتېږي چې موږ ورته ووایو چې تاسو هر څه وکړئ، موږ په آرامه کښېنو. د بلوچستان نېشنل ګوند مینګل ډلې مشر ډاکټر جهانزیب جمالدینی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې په بلوچ میشتو سیمو کې ډیری بلوچ بیلتون غوښتونکو وسله والو ډلو سیاسي ګوندونو ته اختار ورکړی چې که یې د راتلونکو ټاکنو لپاره هر قسم مهم وچلاوه وبه وژل سي. بلې خواته د پاکستاني پوز لخوا په خبرې سوې یوې خبرپاڼه کې ویل سوې د دې هیواد د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د جمعرات په ورځ کوټې ته راغلی او همدلته یې د بلوچستان د ګورنر او لنډمهاله وزیر الله په شمول له یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره لیدلې او هم یې ورسره د راتلونکو ټاکنو د امنیت په اړه خبرې کړې. خبرپاڼه زیاتوي د پاکستاني پوز مشر د بلوچستان لوړ پوړو چارواکو ته باور ورکړی چې پوز به له درغلیو د پاکو ټاکنو لپاره له دوی سره سمې هلې ځلې کوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله وای په راتلونکو ټول ټاکنو کې د قبایلو د ګډون په موخه به دوی قبایلو ته هر ډول مرستې ورکوي. نوموړی وای دوی د همدې مقصد لپاره قبایلي سیمې ته سفر کړی چې دنیا ته ښکاره کړي چې قبایل هم د ملک په انتخاباتو کې ګډون کوي او د سیاسي هلو ځلو مهمه برخه تشکیلوي. زموږ همکار پی له خیبر ایجنسی نه دا رپورټ لري.
دا نن راتګ هم د دې پلان حصه ده چې ټولی دنیا ته پته ولګي چې قبایل لاسې نه دي چې چېرته ورانه ویجاړه علاقه ده هلته ګنیس نه کیږي. زموږ دا کوشش دی چې ټول پاکستان کې چې څنګه کیږي هغه سی د پاکستان حصه ده او دا خلک ته به موږ فری او فیر الیکشن موقع خلکو ته ورکوو. الیکشن کمیشن سره موږ ناست یو، هغوی سره خبرې کوو. ایون د وزیرستان د خلکو، د اورکزی د خلکو، د خیبر د باړې د خلکو دله مونږه پلان جوړو. ان شاء الله ووټرانو ته به تکلیف نه. ان شاء الله
په تیرا میدان باندې وسلوالو قبضه کړی دا هلته کې به د حکومتي ریټ قائمولو لپاره څه ګامونه پورته کوي؟
زمونږ ځای کې مټاک کو ته وي مټاک او لیټای سر پای کې دي چم قبضه نه ده. لری لری زینو کې دا مسلې وي. ان شاء الله دا به حل شي. دا قومي لانجې مانجې راځي. دا چا قبضه نشي کولی. سو کوم مسله دا ده چې ترهګری کم لیول کې روانه ده. زمن دا کوشش ته چې خلکم ته وساتو او کم خلک چې نه پويږي د دې سره کم مرګرتیا کوي یغې دراشي د خپل ورونو سره دی واپس کی.
گورنر سی په قبایلو کې دغه جرګي ولی به اختیار کړی شوې دي او اوس د دوی رول ته په کوم نظر سره ګوره؟
خبره را جرګي ته اختیار چا نه دی کم کړی. دی وطن کې کار لانجو شي انتظامی جرګه لیږي او هغه جرګه ختمي. جرګه پر رواج پويږي. جرګه به اختیار نه ده. زما مشر شکر دی قبایلو به اختیار نه دی. موږ به هغه مشران چې کوم روغ دي جرګی چې چا کرپټ کړی دی هغه ته نه یادوم. موږ به هغه جرګمار را پیدا کړو چې هغه د خلکو لانجې ختمې کړي. وړې وړې ترپګنیانې خلکو راخیستې دي. وړې وړې د ځمکو لانجو نه قومي لانجې جوړې کړې دي. موږ او تاسو ټول، تاسو مطلب قبایل او صحافیان، د دې مرسته وکړو چې هغه خلک هغه کورنۍ راشي بیرته کینی هغه جرګی شروع کړي.
انجینیر شوکت الله د خیبر پختونخوا گورنر او چې زمونږ د همکار پختنې ځواب ولې په پاکستان کې د سپریم کورټ په امر ګڼ شمیر هغو سیاستوالو ته چې په تیرو څو کلونو کې صوبایي او قومي اسمبلیانو ته کامیاب شوی وو او دوی الیکشن کمیشن ته جعلي ډیګریانې وړاندې کړې وي د یو کال نه نیولې تر دریو کلونو پورې د بند سزا ورولې ده. په دوی کې د پختونخوا د کابینې پخوانی وزیر سید عاقل شاه او د پختونخوا د اسمبلی اقلیتي غړی کشور کمار هم شامل دي. دا چې ولې چاته د لږې او چاته د ډېرې مودې د بند سزا ورول شوی زمون همکار غلام غوس په لپی خبر نه رپورت لري.
په پاکستان کې د جعلي سندونو د مقدمو په لړ کې د پنځشنبه په ورځ د پیښور یو عدالت د خیبر پښتونخوا د اسمبلی پخوانی غړي او صوبایي وزیر سید عاقل شاه ته د یو کال قید او 3000 روپو سزا اورولې ده. او بلې خواته په پنجاب مظفرګړ کې د پاکستان پیپلز پارټۍ نه د قومي اسمبلی غړي جمشید دستی ته د 3 کالو قید او 15000 روپو سزا هم د پنځشنبه په ورځ واورولې شو. او د دین وړاندې د ډیرا اسماعیل خان نه د اسمبلی پخوانی غړي خلیفہ عبدالقادر قیوم او د سوابینا د اسمبلی پخوانی غړی سردار علی ته عدالتونو د دریو دریو کلونو بند او 15,000 روپو سزاګانی اورولې دي. او د ډیره اسماعیل خان نه د ایم ایم ای په ټیکټ په مخصوص نشست کامیاب شوی د اسمبلی غړی کشور کومار ته د یو کال د بند او 15,000 روپو سزا اورول شوې ده. دا چې د جالی سندونو په کیسونو کې چاته د یو کال او چاته د درې درې کلونو یا داسې نورې جلا جلا سزاګانو اورولو قانوني طریقې کار سره، د دې پوښتنې په ځواب کې د قانوني چارو کارپوه بیرستر باچا مشال ریډیو ته وویل دا چې د کومو سیاسي ګوندونو غړو ته د جالي سندونو په لړ کې سزاګانی اورول شوې دي، هغوی د عدالتونو په دې فیصلو سره غبرګون لري. په دې لړ کې مې چې کله د عوامي نېشنل ګوند سید اخیل شاه ته د سزا اورولو وروستو د یاد ګوند د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د سیکرتر ملک مصطفی نه پوښتنه وکړه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې سپریم کورټ ماتحت عدالتونو او الیکشن کمیشن ته امر ورکړی و چې په درې ورځو کې د ننه تر اپریل 15 نیټې پورې دي د جالي سندونو د تصدیق عمل مکمل کړی شي، او د الیکشن کمیشن د ریکارډ تر مخه 109 د اسمبلیانو داسې غړي دي چې د هغې د سندونو د تصدیق عمل روان دی، او د سپریم کورټ د دغه حکم وروستو په دې عمل کار تیز کړی شوی دی، او د عدالتونو لخوا جالي ډیګري لرونکو ته د سزاګانو اورولو لړۍ دوام لري. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د نیمه قبایلی سیمې شپېته کلنه ګلانه بیبي افر ټانک اوسېدونکې ده، او د ټول ټاکنو دپاره یې خپل کاغذونه جمع کړي دي. هغه وایي چې د زنانو د خدمت دپاره راوتلې ده او تر اخره به جنګ کوي. د مشال همکار ورسره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې ستاسو د سیاست میدان ته په دې عمر څنګه سوچ پیدا شو. هغه وایي
موږ ښځو ته فوک نه ده میلا، ځکه خو ودرېده چې لیډران پاسوي دي، اسلام آباد ته لاړ شي، پیدا لږ شي. علاقه ډېره غریبه ده، سکوله نشته پکښې، غریبان ډېر بېکاره دي. زه دغه دپاره ودرېده د خپل زنانو خدمت وکړه.
ګلانه بیبي قدم راته وایي چې بجاوړ نه هم یو زنانه چې کومه دی ټول ټاکنو د پاره راوته د بادام زری، نو تاسو چې هغه سره دغه سوچ پیدا شو کنه خپل مو دغه فیصله ول نه کړي و؟
دا دې سره خپل پیدا سره ما سره خپل پیدا خپل سوچ ورغه ما ته خپل سوچ راغی.
ستا پکور کې چې کوم ستا خاوند دی یا ستا بچی دی ستا رونه دی، هغه سوي هغه پدې کې تاسو سره مرسته کوي؟
دا ته خوشاله دي چې کسی ونه کې ټول کله خوشاله ده، ته خو کور خو نه ما کله خوشاله ده.
سوي کلی زنانا صدر ته وایي
یای چې وټونه به تاته درکو خو ته ودرېږه.
ها
نور تا چې ما خو تعلیم نستا خو دو سره چېګه کړولې چې ته به کېږي غټ خلک نه چېږي. موږ له غریب ته ورته چک شو اوس وسوالې راته وکړه چې نه یې په ما کښې شو اوس په ځکه خو
افر ټانک دی نیم قبایلي سیمه، دلته خو حالات هم داسې ناسم دي، تحفظ په اړه داسې څه اندېښنې لرئ که نه؟
نه نه لا جه ډارېږ، نور چا نه ډارېږ چې څه کوي الله کوي. د خویندو د بچو د لمسو د غونډ روګانو باندې راوتلې، کلی په مشوره د کور د کلي تعلیم یافته ښځې هغه وویل چې ته ودرېږه، موږ نه شو درېږي. زما وویل چې ته میدان ته ووځه
تاسو که چرته بریا ترلاسه کړه تاسو کامیاب شوئ، زنانو د پر به اول څه کوئ؟
زنانو ته روزګار ورکوم، خپل حقوق به ورکوم. امیران خو چې پاس یا خو اسلام آباد ته لاړې، زه به دغه کلي کښې وم، زه به خلکو ته ورکوم، پټېږي به چېرې ځي، خدمت به یې کوم، عزت به یې کوم،
سگنے چے ٹولٹا کنے وشی اوٹونا با اگٹے پدا انتخاباتو کے با کامیابی اومون دے
انشاءاللہ اوٹونا با نزیری خلق دیر درا پسی ٹول سانگرہ سروالی آردہ تلے اکلا یاد ہے یادو یاد کی ٹول سانگرہ سروالی آردہ دیر زنانہ را سروالی آردہ دوری میں شروع کری دے کلی پا کلی میں شروع کری دے
خاتا سوائی چی ما دوری شروع کری دی دا سے خلقو تا چی ورزی خلق سوائی آلتا عام زیونو تام تا زی چی آلتا خلقو تا خبری کوی
پا کلی شور پا گواندان خو تا ما کوا کلا خو می ما کوا پا تاک نشور مونی را سرا مسیح را سرا کلی زنانی را سرا زنگی را سرا دیر خلقی را سرا دو دا چی خوشحالی چی زور درومه گاده دورا تا نیسی پروگرامونا دو خپل کوی شکر دے کے تو وہ درے گی ڈیرا غریب کو نہیں ہاتھا کر نہیں
دلتا پا قبائلی سیمو کی مشران دا سے بدا گرنی چا زنانا راوزی یا زنانا اوڑ تزی سوائی مشران سوائی
ہا دیر خوشحال دی دا سی آئی دمر خوشحال دی ہے چا تم اس طرح دمر آغا کئی انور پالتو وال ماتا راجی ہے چا تم اس طرح وہ درے گا
ګولان بی بی وا چې د مشال د رادیو د همکار پښتنې جواب ولې اوس ته خبرونو د لنډیز د پاره ماکس فارم بوريوال کا کړته
د خبر ایجنسی په ریپورتاسي متیرا کمرخیل تختکی کې وسلوالو د کمرخیل امن کمیټه د غړو تر 15 زیات کورونه سوځول دي. د خبر ایجنسی یو چارواکي د نمونه شوډلو په شپ نن مشال ریډیو ته وویل چې دا کار تیر شپه د لشکر اسلام وسلوال ډلې کړې دي. د بلوچستان نیشنل پارټي مشران وایي چې دوی د صوبې په بلوچستان سیمو کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره هلې ځلې نشي کولای. د یاد ګوند ځایناستې مشر ډاکټر جانزیب جمالدینی د پنځشنبې په ورځ په کوټه کې خبري غونډې ته وویل چې په بلوچستان کې ځینې ډلې نه غواړي چې دوی د راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. افغان ولسمشر حامد کرزی د دې هیواد په فرا ولایت کې د وسلوال طالبانو هغه برید یو ځل بیا ټول وژنه بللې ده چې د چهارشنبې په ورځ یې تر 50 زیات کسان ووژل. ولسمشر کرزی پرون په یو راډیو وینا کې طالبان په دې تورن کړل چې د افغانستان د بې ثباته کولو لپاره هڅې کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو هغه برید په کلک غندلی چې د چهارشنبې په ورځ په فرا ولایت کې تر 50 زیات کسان ووژل. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ویلي دوی اوس هم په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو القاعده او نورو ورپکو ډلو لخوا وولسي خلکو افغان او نړیوال ځواکونو ته د ورپیش خطر په اړه جدي اندېښنې لري. بل پلو د نیټو عمومي منشي اندري فوغراس موسین هم په یو بیان کې چې پرون د نیټو په انټرنیټ پانه کې خپور شو د وسلوال طالبانو لخوا د برید په کلک غندل دي او له افغان حکومت سره د خپل ملاتړ پر دوام ټینګار کړی دی.
وروال کاکړو چې د خبرونو لنډیزی تاسو وړاندې کولو او ریدونکو د خبرونه په روستیو 15 منټو کې تاسو روښانه مستقبل خبرونه اوریدئ شئ. تر هغه وړاندې سو ریپورټونه او د هغه نم وړاندې مطبوعاتو ته کتنه کوو. د کورنۍ او رسپانو سرټکی تاسو سراج ظهیر او د نړیوالو هغه ګولیاس وړاندې کوي.
نن چې د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې په کومو موضوعاتو لیکلي دي هغه څه په دا ډول دي. جنگ ورځپاڼې خپلې ادارې بیلټ پیپرو کې د یوې خانې په خالی پرې خودلو باندې لیکلي ده او وایي چې د شورو په ورځ د الیکشن کمیشنر په مشرۍ کې په شوې غونډه کې د ملک په تاریخ کې په لومړي ځل بیلټ پیپر کې د یوې خانې خالی پرې خودلو فیصله وکړې شوه چې مقصد یې دارې چې که د ووټ اچولو په وخت د چا یو کس هم خوښ نه شو نو په خالی خانه کې به مهر لګوي. ادارې وړاندې لیکي چې د ځینې سیاستدانانو لخوا په دې ګوتې پورته کړې شوې دي او د هغوی خیال دی چې د دې له وجې به یو خوا پارلیمان ته لږ خلک راشي او بل پلو به قومي خزانې باندې ډېر لوی بوج پرېوځي نو باید چې په دې فیصله باندې نظرثانی وکړې شي. ادارې زیاتوي چې د دې فیصلې عملي کولو ته خو لا ډېره لار پرته ده ځکه چې د وزیر اعظم په مشوره به صدر آرډیننس جاري کوي نو هله به دا عملي کیږي. خو دا وخت دلته دا باوري کول پکار دي چې راتلونکو ټول ټاکنو کې د آرټیکل 2 او 3 د غوښتنو مطابق کره کتنه نور هم سخته کړی شي، چې دارنګ پارلیمان ته د درغلو نه پاک او صادق خلک راشي چې دا ملک په حقیقي معنو کې د جمهوریت په لار روان شي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې د مومن ایجنسی د خلکو احتجاج ته پام را ګرځوي او وایي چې دغه سیمه کې د یوې خبري غونډې دوران د مختلفو قبیلو مشرانو، د الیکشن کمیشن او سپریم کورټ نه غوښتنه کړې ده چې بعضي خلکو د پاکستان شناختي کارډونه جوړ کړي دي، خو حقیقت کې دا خلک افغانان دي او باید چې ذکر شوی ادارې ته دی نوټس واخلي. ادارې زیاتوي چې مشرانو د غونډې دوران د بعضي کسانو نمونه هم واغستل او د دوی پیژنګلوی یې هم وکړه، نو د دې وروستو حکومت سره هیڅ جواز نشته چې د دغه خلکو په ضد کاروایی ونه کړي. او بل دا چې دومره ثبوت سره خبرې کولو نه دا خبره هم په ډاګه کیږي چې د دې خبري غونډې مقصد د چاتنګول یا په چاتورونه لګول نه دي. ادارې اخر کې وایي چې د دغه خبري غونډې نه پرته باید چې دا خبره انجام ته ورسول شي چې کوم څوک په غلطه توګه شناختي کارت جوړولو کې ککړ دي، نو باید چې د هغې خلکو په ضد کاروایی وکړي شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د ټیکسونو پر نظام یو مقاله کې لیکي چې برتانیا به تر 2015 کال پورې پاکستان ته خپل امداد دوه چنده زیات کړي. د سره به پاکستان د برتانیا لخوا بهرنیو هیوادونو ته امداد ورکولو کې لوی هیواد جوړ شي. د ورځپاڼې په خبره د انساني بنیادونو مرستو نه پرته نور وجوهات هم موجود دي چې د برتانیا حکومت پاکستان په ترجیحاتو کې وساتي. امداد د ډیپلوماسۍ یو بڼه ده او دا په ستراتیژیکي توګه ډیر زیات مهم دی چې په پاکستان کې هغه خلک رانی شي چې د مغرب پر ضد دي. ورسپان لیکي د برتانیا خوا او شا نیم امداد د تعلیم لپاره دی، کوم چې د سخت دریزو د مخنیوي لپاره مهم دی. پاکستان د برتانیا برانداتو لپاره لوی بازار لري ځکه چې دواړه هیوادونه تاریخي اړیکې هم لري. دا وخت په برتانیا کې تر یو میلیون زیات پاکستانی نژاد اوسېږي. ورسپان لیکي چې مستحکم، روښانه، صحتمند او خوشاله پاکستان په جوړېدو کې به کلونه ولګيږي او مستحکم پاکستان د ورسپانې په خبره د برتانیا وګړو لپاره ګټور ثابت دي شي، خو تر دې نه زیاته ګټه د پاکستان ټیکس ورکونکو ته رسیږي. بلخوا وال سټریټ جرنل ورسپانې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل او د افغان کاروبار زیانمنېدو تر عنوان لاندې یو مقاله خپره کړې ده. ورسپانې کې د کابل په شمال کې په 2008 کال کې د اوبو یو پلانټ آریا جوړ کړل شوی و او ډیر په کامیابۍ سره ځای خلکو ته د سکول اوبو ورکولې. دا د امریکا له یوې لسیزې راهیسې د امریکا کاروبار یو کامیابه کیسه ده. ورسپانې کې چې امریکایي چارواکي وایي د افغانستان کاروباري کلتور کې ټګۍ پریشانه کړي او چارواکو ته رشوت ورکولو سره کار ممکن شي، خو افغان ولسمشر حامد کرزی په بهرنیانو او نورو ټیکدارانو د اداري فساد خورولو تور لګوي. ورسپان لیکي چې د ملګرو ملتونو د تازه شمیرو تر مخه په 2012 کال کې افغان ولس 3.9 ارب ډالره رشوت ورکړي چې د هیواد د کورنی ټیکس راغونډولو نه دوه چنده زیات دي. په رپورت کې راغلي چې په دوه کې یو افغان د خپل کار لپاره رشوت ورکوي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ په امیر ساحل چمتو کوي. د هغه راپورونو لخبرېدو وروسته چې وایي د ګوانټانامو په زندان کې ډیرو بندیانو د نه خوړلو احتساب کړي، د ګوانټانامو په ټاپو کې د امریکا تر ولکې لاندې دې زندان ته بیا پام اوښتی دی. په دې زندان کې له یمن وروسته ډیری بندیان افغانان دي. په دې اړه له واشنگټنه د مشال رادیو خبریاله هیترمای راپور لري چې لنډیزې تاسو ته نوریاس نوري وړاندې کوي.
د فبروري د میاشتې په سر کې چې د ګوانتنامو د پوځي اړې قومندان د 2006 کال پالیسي ته مخه کړه او په زندان کې د قاچاقي شیانو په مقصد د قرآن لټون پیل کړ، څو تنو بندیانو د اعتراض په توګه له ډوډۍ خوړلو ډډه وکړه او دغه عمل سپکاوی وباله. له هغه وروسته په څو اونیو کې نور بندیان هم له دوی سره یو ځای شول. دوی راته وویل چې تر اوسه پورې د ډیرو کسانو د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب دوام لري. د دوی او د نورو بندیانو په وینا د زندان شپږم کمپ چې پکې زیات بندیان ساتل کیږي تقریبا هر یو بندي د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب کړی او دوی تر بل هر وخت ټینګه اراده کړې چې دې کار ته تر هغو پورې دوام ورکړي تر څو چې اهداف یې ترلاسه شوي نه وي، حتی که له لوږې هم مړه شي. د رمس په باور کې د قرآن لټون ختم شي ښایي یو شمېر بندیان خپل دغه اعتصاب پای ته ورسوي، خو نه ټول. تر اوسه پورې 168 بندیان د زندان د میلو تر شا ساتل کیږي چې پکې تر ټولو زیات د یمن، افغانستان او سعودي عربستان دي. د یمن 9، د افغانستان 19 او د سعودي عربستان هم 12 بندیان دي. د ټولو 168 بندیانو شپږ اتیاو ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې برات ورکړی او دې ته منتظر دي چې خپلو هیوادونو یا یو دریم هیواد ته وسپارل شي. شپږ څلوېښت نور هغه بندیان دي چې معلومه نه ده څومره وخت به بندیان وي، ځکه د ترلاسه شوو شواهدو او اسنادو له مخې دوی خطرناکه بندیان ګڼل کیږي او د امریکا قانون اجازه نه ورکوي چې هغوی خوشي کړي. د یو شمېر نورو بندیانو محاکمه روانه ده. سپینه ماڼۍ وایي په دې زندان کې وضعیت له نږدې څاري. د پنټاګون د وایان ډګروال توت بریزل په وینا یولسو بندیانو ته د ګوانتنام د چارواکو لخوا په زور ډوډۍ ورکول کیږي او دا ځکه چې د مقرراتو له مخې باید پرې نښودل شي چې بندیان ځان ته زیان ورسوي. بریزل وویل موږ د دوی وضعیت هره ورځ له نږدې څارو او د اړتیا په صورت کې د بندیانو لپاره د امریکا د زندانونو د اصولو له مخې کولی شو دوی ته له طبي لارې غذایي مواد ورکړو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون د ګوانتنامو په زندان کې بندیانو ته په زور ډوډۍ ورکول د شکنجې یو بڼه بللې او د ډاکترانو نړیواله ټولنه ډاکتران له دې منع کوي چې په زور د ډوډۍ ورکولو په پروسه کې ونډه واخلي. خو پوز وایي په زور ډوډۍ ورکول د خلکو ژوند ژغوري او هغه د روغتیايي خدمتونو یوه برخه ده. ولې تر اوسه د ګوانتنامو زندان پرانستی دی؟ د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د جمهور رئیس په توګه د خپلې لومړنۍ دورې په لومړۍ ورځو کې امر صادر کړ چې د یو کال په موده کې دغه زندان وتړل شي، خو د هغه پلان هله له خنډ سره مخامخ شو چې یو پوځي قاضي د عدلیې د وزارت د هغې هڅې مخه ونیول چې غوښتل بندیان په ملکي محکمه کې محاکمه کړي. وروسته د امریکا سنا جرګې د بندیانو د انتقالولو یا خوشې کولو لپاره د خلکو له پیسو کار اخیستل بند کړل او دوه کاله وروسته هم کله چې اوباما امر ورکړ چې د ګوانتنامو بندیان د امریکا هغه زندان ته ولېږدول شي چې امنیت ډیر ټینګ دی، کانګرس د دې کار مخه ونیوله. د سپینې ماڼۍ ویان دی وونه وړاندې وویل چې اوباما د ګوانتنامو د زندان د تړلو لپاره په خپلې ژمنې ولاړ دی.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت رازی امان الله خان یو ستر انسان و
عظیم زالی خان پاتیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې فرمانونو وېده.
دریا خان افریدی د ګرګو مرکو سره
ځکه چې نو بلوچستان خلکو ته یې اسی شعور ور ورکړ.
د پښتون قوم دا خوش قسمتي و چې د باچا خان بابا اسی یو شخصیت ور ورکړ.
خان شید مران داو چې له بولان تر چتراله دا باچی یو شی پښتو دی.
ملنجان د پښتنو په درد باندې د درد
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
خوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د روښانه مستقبل د خبرې دوار د خبرونه تاسو لپاره منور شاه جوړوي او نن ورکی اوریدئ شي چې تعلیم خلک د څه لپاره حاصلوي، آیا د روزګار لپاره که د پوهې د ترلاسه کولو لپاره او د یو ملک د ښه وګړي د جوړېدو لپاره. په دې خبرونه کې اوریئ چې تعلیم یافته ځوانان که روزګار ونه لري نو بیا هم څه کولی شي او څنګه خپل ژوند تیرولی شي. د خبرونه واورئ او خوند ترې واخلئ.
دې کې هیڅ شک نشته چې د تعلیم سره مستقبل روښانه کیږي، خو ځینې خلک چې تعلیم وکړي او کار روزګار ترلاسه نکړي نو ګیله کوي چې د تعلیم څه فائده. د تعلیم اولنۍ فائده خدا ده چې تعلیم د انسان نه د هغه او د هغه د کورنۍ نه علاوه د ملک او قام لپاره یو ښه وګړی جوړ کړي. تعلیم یافته کس په خ او بد کې فرق کولی شي او د هر ډول د حالاتو د مقابله جوګه شي. او دویمه خبره ده چې کزان خبر ساتي او مهنت کوي نو د تعلیم په ذریعه با عزته جایز او ګټور کار روزګار هم ترلاسه کولی شي. د قبایلی سیمې نوی کول او په خاص توګه هغه هلکان جنکی چې د لسم او دولسم جماعت پورې تعلیم کړی وي او په کور کلی کې ګډی بیزی یا ساروی ساتي یعنی مالداری او یا زمینداری کوي نو د بې تعلیمه تن لپاره دغه کار ښه دی، خو یو تعلیم یافته تن د دې نه اسان او د ډیر آمدن کار کولی شي ځکه چې قبایلی سیمه د قیمتي کانو د ذخیرو نه ډکه ده. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا انجینیرینګ یونیورسټۍ پیښور کې جیمالوجی اینڈ جیولری سنټر آف ایکسلنس کې د کانو د پوهنې، کټنګ او پالش د ټریننګ لپاره یو پروګرام شروع کړی دی. د دې څانګې مشر احتشام الله خان مشال ریډیو ته د خپلې ادارې په اړه وویل:
دا سنټر مخکې ورکوټه ور سنټر یو د کم از کم د 15 سټونټان د پاره جوړ شو او د یونیورسټي کې جوړ شو نه تقریبا د 2000 کې. دا هغه نه پس دا څه کار شو چې یو ایس ایډ والا دا غوښتل چې په دې جیم سټونز او په جیولری سیکټر کې او د کانو کټ کولو پالش کولو کې د فاتا د خلکو سره مرسته وشي. نو دا هغه سلسله کې هغه دا څه کار وکړي چې زمونږ یونیورسټي له تلپاس یو ملیون ډالر مشینان او اکوپمنټ د سنټر لور کو دا ورکوټه سنټر غټ شو او د تمنګ نوم کې خو جن جیولری سنټر آف ایکسلنس چې کم از کم زدا ویل شم چې په ایشیا کې یا په دې پاوزم په دې سیما په دې علاقو باندې 10 سنټر
احتشام الله خان وایی امریکایی مرستندویه اداره یو ایس ای آی دی ورته په دې شرط مالی امداد ورکړی چې د قبایلی ځوانانو نه به نیم فیس اخلي. دا چې په دې مرکز کې دوی کوم کورسونه یا ډیپلوما ورکوي او دا په څومره وخت کې مکمل کیږي نوموړی په دې اړه وایي:
یو کورس داسې دی چې هغه ته جیمالوجی وایي، د کانو پوها، د کانو اصل نقل خو او بد، او بل د سنټر کې بل ډیپلوما داسې دی چې د کانو کټ کول، د کانو پالش کول او د کانو د خراش تراش ډیپلوما ده. دا دوه ډیپلومې چې دي زمونږ په دې سنټر په دې پېښور انجینیرینګ یونیورسټۍ کې دا سنټر آف ایکسلنس کې کیږي. دا داسې کار دی چې د دې 15 میاشتې د دې جیمالوجي د کانو پوهه چې موږ وایو او 15 میاشتې د دې لیپډري د دې کانو کټ کولو او دغه هنر چې دی د دغې دپاره د 15 میاشتې دي.
احتشام الله خان په دې کورسونو کې د طالب علمانو د شمیر په اړه ویل: دوی ډیره ترجیح قبایلی طالب علمانو ته ورکوي.
د مېرت خبره چې راشي نه بیا به د فاتا د خلکو لکه کم راشي، ځکه چې بیا خو به د پېښور یا د نور یونیورسټو د کم خلک چې راځي که نه، د هغوی ایجوکیشن ډېری لکه یو سړی په فاتا کې یو لک لسم کړی دی یا دولسم کړی دی، نه د هغه به څنګه زموږ انټری ټس پاس کوي. نه د دې دپاره موږ د مېرت داسې کېښو چې څوک لاول راغی او لنی کسان چې 15 کسان والو د سحر کلاسونو لپاره او 15 کسان د ماخام کلاسونو لپاره او دغه شانتې په دې کټ کولو پالش کولو کې 40 کسان د سحر او 40 د ماخام. نو بیا د 15 چې ختم شي بیا به 15 میاشتې پس بیا شروع شي. دا سلسله هم داسې روانه ده، خو دا سټوډنټان چې دی نو اوس موږ به رو رو زیاتو نمبر آف سټوډنټ چې دی که نه د تعداد دا به هم ډبل کیږي ورځ تر ورځ انشاءالله.
په دې کورسونو کې د داخلي شرایط څه دي او فیسونه یې څومره دي په دې پوښتنه نوموړی وایي:
د دې جیمالوجي لپاره موږ 12 خو دی چې یو کس 12 پورې سبق ویلی، کو ساينس ویلی کو آرټس ویلی، خو چې 12 پورې ویلی نو په جیمالوجي کې ول موږ داخله ورکو او هغه خپل فیس چې دی 15,000 روپۍ دی د 15 میاشتو او د فاتا د خلکو لپاره 1,500 دی. او دغه شانتې د لیپډري د کټنګ پالشنګ یا د کانو کټ کول او پالش کول چې دی لپاره موږ 10 یې خوده دی چې کم سه کم 10 ویلی او فیس دې د ټولې ډیپلوما 15,000 روپۍ او د فاتا د سټوډنټانو د پاره دا 15,000 روپۍ دی. او د عمر پکې څه قید هم نشته، دا د تبو ما کوم سړی کو د 10 کال وي او کو د 1.5 کال وي او کو د 10 کال وي او وای چې دا سبق دا جیمالوجي لیپډري کول غواړم نو راتلی شي.
احتشام الله خان وایی د پېښور انجینیرینګ یونیورسټي په سیمه کې د پرمختګ لپاره د امریکایي مرستندوی ادارې په ملګرتیا دا کورسونه ډېر په کمه خرچه قبایلي ولس ته ورکوي، ګنې په نورو هیوادونو کې په دې کورسونو د حد نه زیاته خرچه راځي.
دا د دنیا واحد یونیورسٹی یا دنیا واحد ملک ته پاکستان چې د دې اکټو د فیس خبرو کما په برتانیه کې چې 9000 پوند د 500 میاشتو فیس ته د جیمولوجي او امریکا کې 15000 ډالر د دې فیس ته چلته کې وای په بانکاک کې وای 15 لک روپۍ دي او پاکستان کې دوه ارزان او دوه خ سنټر چې د امریکایانو یو ایس ایډ موږ جوړ کړی دی او هغه د فیس 15000 روپۍ خو دې نه دا په نیش حساب دی.
نوموړی وایي قبایلي خلک نه دي خبر چې په کوم وطن کې دوی د نیستۍ او غریبۍ ژوند کوي، هغه د خزانو ډک دی، خو د ترلاسه کولو لپاره یې د پوهاوي او هنر ضرورت دی.
قبائلی سیما دا خزانو ڈکا دا نم کم دے کزتا سے دا باجوڑ نا شروع شم دا باجوڑ زمرود یو تا ایمرل وی انگریزے کے پاوہ دا سرا بیروج چپ انگریزے کو تا ٹورملین وی پا مومندو کے زمرود چھتے گارنٹ پس کشتے پٹائٹیو کانی دا غم پا کشتے حقیق پا کشتے بیا کتا دا سے دے وزیرستان اوانا تلار شے انتا کے نایاب قسم کوارڈز وطا وی آغا پیدا کی دنیا کے بل ځای نشته هم دغه ځای کې دي. بیا که ته داسې دغه ته راشې د اورکزو ایجنسۍ ته پاړه چینار ته دغه ځای هم نایاب کاڼی پیدا کېږي، ایگزنایټ ورته وایي، شین ګارنټ پیدا کېږي. او که داسې بیا موږ د خیبر ته راوګرځو د خیبر ایجنسۍ چې ده نو په دې کې د دنیا داسې عجیبه غونتې کاڼی دي چې دا نایاب بل ځای نه نشته. دا هم په دې سیمه باندې دي، بیسنسایټ ورته وایي، زرکون ورته وایي او فلورایټ. او زه تا ته څه وایم چې عجیبه عجیبه نمونه دي. دا ما چې تا ته سیاحت د دې نه نور به په کوم ډېر زیات دي.
احتشام الله خان زیاتوی په روان د ستمبر میاشت کې به داخلي شروع کوي او په اخبارونو کې به یې اشتهار راځي. نوموړی په پېښور انجینیرنګ یونیورسټۍ کې د جیمالوجي سنټر آف اکسلنس مشر دی او د قبایلو نوي کول لپاره یې د بیدارۍ یو پیغام ورکړی چې د پروګرام په اخیری برخه کې یې دراوړو. روخانه مستقبل پروگرام ته اغواګي او د نن ورځې په پروگرام کې درته معلومات درکو چې نوې کول او په خاص توګه هغه قبایلی لکان او جنکی چې لکتر لګا لسم یا دولسم جمعه تعلیم یې کړی وي په پېښور انجینیرنګ یونیورسټي کې د جیمالوجي سنټر آف اکسلنس کې د قیمتي کانو د پیژندنې، کټینګ او پالش لپاره د 15 میاشتو خاص کورسونه خودل کیږي. دا کورسونه د یو ښه کار او روزګار لپاره ډیر ګټور دي. شاکر الله خان چې په دې مرکز کې د استاد په حیث کار کوي وای دا کورسونه چې نورو خلکو ته څومره ګټه ورکوي د هغې نه سوچنده زیاته ګټه ترې قبایلي ځوانان پورته کولی شي، ځکه چې سیمه یې د مادني خزانو نه ډکه ده.
دا من کوم کورسز کو دلته کنه زم په 5-6 مهینو کې انسان مطلب د دونه زیاته زده کړو کی کنه لکه سکل پیدا شي چې د لکه خپل لایف خو ایزلی تیرول شي. اغه نه علاوه د جیمستونز کم ډیپوزټس دي، هغه په دې مطلب د من ټرایبل کم ایریاز دي، په دې کې خډیر دي، منرلز شو، جیمستونز شو. نو کده دې پراپر ټریننګ وشي او خود دې بزنس هم کول شي. اغه نه علاوه کټینګ پالیشینګ وکي نو دې مطلب د لکه خپل یو سیلف امپلویمنت دي. نو دې په یو ځای کې یو کمره کې خپل خخ کول انکم کې شیل اصل کې مطلب د لکه ذخایر کم دي کنه دلته شته دي خډیر دي خو خلکو پوهه نشته دی په دې شي کې. دا جیم سٹونز متعلق د کم قیمتي کاڼي دي دې متعلق خلکو کې آگاهی نشته دی.
شاکر الله وایي د سیمې خلک چې کاڼي نه پیژني نو زیاتره په ارزانه بایترې خلک یوسي، خو که د قیمتي کاڼو لپاره دا کورسونه وکړي نو خو په اسانه ځان له خپل روزګار هم شروع کولی شي، بلکې په قدرتي حالت کې چې یو کاڼی وي او د هغې په معیاري طریقه کټینګ او پالش وشي نو قیمت یې لا ډیر زیاتیږي.
کدی په دې قیمت باندې پوهیږي او که صحیح پہچان کولی شي نو دا دینه دي تا ډیر زیاته فایده دی. بیا د دې خپل کا کټینګ پالشینګ وشي نو لکه یو جیم سٹون دی رف فارم کې، یعنی رف فارم کې داسې چې هغه کټینګ پالشینګ یې نشه خراش تراش کنه، نو هغه صورت کې د دې مثال کې تور باندې $2 قیمت دی، صحیح دی پر ګرام یا پر کیرټ حساب سره کنه. کدا دی صحیح کٹنگ پالیشنگ وشی نو دا سل ڈالرم پر کیرٹ کی دیشی، 50م کی دیشی، اغا کانی کانی پوری دی قیمتی کانی پوری. زیم صرف دغه سیکٹر کیم کا کار وشی کنا نو هنرمند خلق به پیدا شی او زیم د دې ډېر مسلې به حل شی او د کور جواب دی.
نو موړې وای پښتانه او په خاص توګه قبایلی خلق ډېر په سخته ځان له رزق ګټي، د قیمتي کانو په کار کې حق حلال خ آسان او ډېر آمدن تر لاسه کولې شي.
که یو سړی دی په هغه لکه عام کوم پیشي دی لکه دا مال مویشي شي یا نور سیزونه شو هغه ډېر زیات ټایم اخلي. که تاسو وګورئ کالونه اخلي کالونو په انتظار به کوي یا ډېر زیات محنت غواړي که نه. خو دا داسې سیز دی که انکیس دی لکه مطلب لکه مایننګ وکړي صحیح طریقې سره او دین علاوه مطلب دی هغې مارکیټ پوه دی ته راشي نو په کم ټایم کې هغې نه زیاته ګټه دي رسېدی شي خو که لږه پوه وي او دې دپاره مطلب دی لکه جس دو لسم تعلیم ضرورت دی او کټنګ پالیشنګ کم دی خراش خراش اگی دوپاره میٹرک ضرورت تھی پانچ مہینوں کی غاد دیشی اہل کی دیشی خاصانی طریقے سارا لگ ٹریننگ دے سو دونوں گرانم نہ دے پریکٹیکل لے یعنی عملی دے کنا تکلیف فلم نہ دے مطلب دے زیادہ نہ کرے گی انسان.
شاکر اللہ دا پیخور انجینئرنگ یونیورسٹی کے دا جیمالوجی اینڈ جیولز سینٹر آف ایکسلنس کے استاد دے نوی کل توائی کا لسم یا دو لسم تعلیم یہ کڑے وی کار روزگار نہ لری نو پا کم سیما کے چے دوی ساروی ساتی یا زمیندارہ کوی ہم دغا دا قیمتی کانو نہ ڈکا دا خو که دوی دا حقی دا پیجندلو یا کٹنگ او پالش لپارا زدکلی وکڑی. په روښانه مستقبل کې د قیمتي کانو د پیژندګلو کټنګ او پالش په حق لپاره د پیښور په انجینرینګ یونیورسيټي کې د کورسونو معلومات ترکو. د جیمالوجی اینڈ جیول سنټر آف ایکسلنس په نامه د مرکز کې مو د سوتانو طالب علمانو سره خبرې کړې.
جی زمانو ما عظمت الله او رجی جنګي سره تعلق لرم او اوس ریسنټلی ما بی ایس جیولوجیانز ما کمپلیټ کړم.
نو تاسو جیالوجی وکړلا اوس تاسو راغلی یې دا جیمالوجی چې وړوکې غونټې کورس ته یا ډیپلوما دا یو هنر ورته مونږ ویلې شو نو تاسو څه فکر کوئ چې تاسو د دغه ډیګری سره به دا تاسو لسه ګټه درکې؟
نو والله خدای دې چې جیمالوجی کوم دې بیسیکلی زمون خپل جیالوجی فیلډ سره هم تعلق لري ځکه چې منرلز او دا پکې مونږ سټډي کوو او بل زغو چې دې تر هغه نه لګ دی هغه سره شوق ما مو جره دا زغ کوي او ایکسترا غونټه کوي او بل داسې جاب خو شته نه فی الحال نو بس مو یې جره سره ټایم بزایږي نو نه خیر چې لاس سره سره راځي سره نالج شو سټډي ځکه.
نو څه فکر کوي چې مخ کې بیا که فرض کتا اوس ته دوا داسې آپشنز راشي دوا لارې درته مخې ته راشي چې یو خوا نوکری بل خوا تاسو یو کاروبار یا یو روزګار ځان روانولی شئ ام په دې کانو کې او په دې قیمتي چې دا څومره خزانی دي د خپلې سیمې او په دې پلټولو کې نو تاسو به کم خوازئ؟
نو زه خو به غواړم داسې چې یاره جاب داسې جاب وي که نه چې هغه ایکسپلوریشن یا داسې هغې سره ریلیټډ وي چې یاره نورو خلکو ته داسې نه چې یو لمیټډ قسم غوندې جاب وي چې هغه بیا نورو ته فایده نه هغه کېږي داسې جاب وي چې یاره هغه لکه بزنس سره هم ریلیټډ وي او مخکې هم داسې پروجیکټ وایز پکې کار کړی شي نو هغې سره بیا زمونږ دا نور چې کوم چیزونه دي دا هم ورسره انټچ رہی سره هغه شي را شامل شي او بل دا خبره چې بیا ورسره نور کسان هم پکې انوالو شي لکه اوس جیمالوجی دا جیمالوجی سره ریلیټډ ما ته داسې هغه ملاوي چې دا ایز ا بزنس په تور مانین کې دی شي او بل زما ایز ا فیلډ باندې کړل شو یا د جیالوجی چې څنګه ردام ایز ا بزنس په تور انګیږي او فیلډ مو ماغه شو نه دا دوانه شي نه په دې کې راغلل.
ډیرا مننه. دا وو د پیښور انجینرینګ یونیورسيټي کې د جیمالوجی اینڈ جیولز سنټر آف ایکسلنس قبایلی طالب علمان چې د مشال ریډیو سره یې خبرې کولې. د کانو د پوهنې تعلیم یا د جیمالوجی ډیپلوما چې په 15 میاشتو کې مکمل کیږي او د داخلي یوازنی شرط یې 12 تعلیم دی په عملی میدان کې یو تن ته څومره ګټه رسولی شي په دې اړه عبدالجلیل افریدی سره مخابره کړې. وای بی یعنی 14 تعلیم یې کړی وو خو سکار روزګار یې نه وو.
ما دا غزینا الته کې اصل کې دوه کورسونه دي یو جیمالوجی دی کم چې دا کانو پوها ورکی کنه کم چې مطلب دا سنتټیک مطلب زمونږ جبه کې ویل شي کم چې دا مطلب نقلی حدیثی کانی کنه کم چې نن سبا ډیر زیات راوتی دي ډیر زیات دي کنه مطلب ډیفرنٹ دا څومره چې دا مختلف ممالک دی او لوکل پاکستان والے دی ارتفیشل سنتټیک کانی چې کم دي دا نقلی دا جوړی نو دی یو پوها درکې دا ته وی چر دا مطلب اصلي دی او دا چې کوم دی دا نقلي دی کنه هغه پورا هغه سره اکوپمنټس دي مطلب مشینان دي. ما هغه چې په هغه ځین چې ما کورس کو دا غینه پس چې دې ما تر کانو پورې مطلب یو پورا هغه ملاو شو ماته چیرې دا دسه کانې دا
نو موله وای د کانو د پوهنې یا جیمالوجی د ډیپلوما نه پاس یې خپل کاروبار شروع کړی دی.
ما کوشش وکړم مارکیټ ته راغم یو سره کېنا سمبل سره کېنا سم مطلب دا چې ټول سره رو 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 بس ما چې دا بزنس کې مطلب معمولی انویسټمنټ می سٹارټ کو کنه ډیر کم راغنا می سٹارټ کو خدا دې ماشاءالله چې نن خو زبردست مطلب دا چې خو هغه پکې جوړ شو ریپوټیشن هم پکې جوړ شو خو هغه پکې جوړ شو دکان نیو نو مزدا چې سٹارټ کې می
مطلب دسے لو اگنا میں سٹارٹ کو انویسٹمنٹ مطلب کاری با میں رسل کٹ فارم کے با میں رسل رپ میں رسل خام خال تا ہمات ایکسپیرینس شو کنے چہرا دا کانے دا دا کانے دا دمر ویلیوبل دا دمر ویلیوبل نہ مطلب دے دمر زیاد قیمت دے دے دمر نہ دے بس دا وس ماشاءاللہ مطلب کار خروان دے لگے او پکیرو انویسٹمنٹ پکی گو
عبدالجلیل افریدی وای د کانو کاروبار د یو زر روپو نه هم شروع کې دی شي او بیا په آرام آرام پکې یو تن وړاندې تللې شي. د پیښور انجینرینګ یونیورسيټي کې د جیمالوجي اینڈ جیورلز سنټر اف اکسلنس مشر احتشام الله خان په اخر کې د نوی کول او په خاص توګه قبایلی هلکانو جنکو ته پیغام ورکوي.
زما خدا پیغام ده چې هنر چې ده کنه هنر هر څه هنر چې پچې زده دي او داغه پکار را وسته شي نه ضایع کیږي نه په دنیا کې او خاص کر د قبایل او خلکو چې د دې ملک دا قبایل د کانو نه ډک دي او هر قسم کانی پکې شته کو چا سبق دولسم ویلی هغه د راشي زمنګ سره د جیمالوجي د کانو په هي ځکی کو چا لسم ویلی هغه د راشي د کانو کټ کول دي ځکی بل د ټول خخه بار دادا چې کم فیس چې دې ته یو فیس وته نیم ده او د خو ما خلک را سو ناراضي راضي لري موږ اوس د دې پرسته کو او دا د کم اس کم دا ډیپلوما خو واخلي ترته په کار راشي دا هنر چې ده کنه دا ډیر ضروری ده. زما دا خواسته دي یم کوتا خلکو چې دی ضرورت ده ډیپلوما نه فائدہ والی.
احتشام الله خان زیاتوی په دې مرکز کې دوی د الکانو او جنکو فرق نه کوي چې د داخلي پروژو کې څوک هم ورزي دوی داخله ور کوي بلکې دا کورس د جنکو د لپاره هم ډیر ګټور دی ځکه چې کدا کورس وکړي نو په خپل کور د نن هم ځان لا یو ښه کاروبار روانول شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212211211 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خار او آباد اوسئ.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مېر ساحل سره اوریدای شي.